كخي خزي.
دا زدی رادیو در نوریدون کو د مخکه خزې د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وی بیا هم خوشاله يم چې یو زل بیا د مخکه خزې د خبرونه واره ورسید حوزه مریم توخی ساس پدرانه چوپړ کې حاضر شیم دوستانو البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکه بریالی او ځوانه بلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستی لاره سره ده دې په کارونو بغږیګو د چسمره ستونزې ګاللې دي څومره مبارزه کړي اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خوځو لپاره څه کړي په دې موضوع ته بغږی غوخ په پیل کې به هغه لمنیت خرغلاس هم په خیر اغلی وخت
دې زیاته مننه مریم جانې سلام تاسو ته همکاران ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه لبلنی څخه مو هلال رمراس متردیده ما په خیر سره تیر
کړو ودان اغلی منی د سپورتونو ماتره کوچه د زده کړو پاړه چې چیرته مو زده کړی کړي تر کومه کچه پوري
ډیره مننه مروه منی درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله عمل ته خپل لمړنۍ درسونه ودا مې پیل کړل ورو راغلو کابل ته ځکه امنیتي وضعیت د ولایت ته سينو چې موږ دلته وسکولې په آرامه فضا کې ژوند وکړو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو کابل کې مې مکتب خلاص کړی بین للي مکتب کې او روسلغنه اوس د قضا او ترنولي لسانس لرم او هڅه کوم چې ډیر ستر به ماستری ته هم شروع کوم ترڅو هغه د افغانستان خلک کوم غوښتنه چې موږ څخه لري او میرمنې هغه زیارت باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي
ډیر موږ هم درته بریالي توپونه غواړو هغه لمنی یعنی تاسو چې زده کړې پیل کړې تاسو ول چې په میدان وردګو کې زده کړې پیل کړې کومې ستونزې سره مخامخ شوې هلته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه
میدان وردګ اوس له هغو ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه وه د نجونو لپاره زموږ د ورونو لپاره ښوونځي وه حداقل استادانو کولی سوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده ځکه میدان وردګ له ولایتونو د چیرې نږدې دي مرکز ته پلازمین ته ډېر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه وه موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده اما لوی ستونزه اوس دا ده چې زه ډیر زیاته خوشینه یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې ځالته زیږیدلی یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډیر زر به لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بیلابیلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بیرته به میدان وردګ خلک او په ځانګړي توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
موږ هم هیله مند یو ځکه امنیت یوازې ستونزه ده چې په افغانستان په ډېر ولایت کې همدغه ستونزه شته ده او د دې ستونزې له وجې ډېرې ښځې ډېرې خویندې له ښوونځي او د خپل حق حقوقونه شاته پاتې دي هیله مند یو چې دغه ستونزه د خیر په ټول افغانستان کې
انشاء الله
څنګه یعنی د چا حمایت تر سره ډېر وو چې ماشاءالله دې کچې ته ورسېدې
مننه کوم تاسو نه ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ ډیر موده مې په رسنیو کې کار کول هغه وخت آشنا سولم او په یوداسي کورنۍ کې زه زیږیدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره د څه خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره د ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تانه حمایت کوي ډیر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یو موضوع ده بل موضوع ده چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني جنو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده څومره د کورنۍ تاثیر ولاړ ده څومره تاته لاره هواري زه له هغه استثناءاتو د افغانستان د جنو یم شاید ډیر کمی وي دلته چې کورنۍ تر ملاتړ کوي یا هم ترڅنګ دريږي او کوشش کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی غواړي زه له هغه استثناءاتو هم چې نیک مرغه ما سره مې کورنۍ درې دلې ده له پایل څخه تر اوسه حمایت رانه کړی ده داس هم نسوي لیتې په افغانستان کې ستونزې نسته جنول لپاره ستونزې به خېری دي شاید وایو چې ډېری استثنا جنې به وي چې اول ستونزې سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونلري هغه کاری محیط کې وي که خونی محیط کې وي که د پانتونونو محیط کې وي که په کورنیو کې وي حتی اقل موږ له یو ځای تر بل ځای چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوي دي د دې ګالل هم سخت ده اما یو مسله چې بیا ډېره مهمه ده د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي اولنی که مرغه ما سره می پلار ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم ده
ډېر ښه واقعا که هر ځوان سره یا هر ځوانې سره یا هر خور او مور سره چې کورنۍ ملاتړ وي هغه یې اطمینان چې تر سیګ دوستانو تاسو هم کولای شئ چړې کوونی سي او خبرونه کړئ سره ونډه واخلي 0995 هم درنګ 0225 موږ د اړیکې شمیرې دي نو تاسو هم کولای شئ چړې کوونی سي د اغلی امینې نه کوم پوښتنه ولري هم مهرباني نو بیا هم فکر کوم چې اړیکه لرو اړیکه برا واخلو بګور چې څوک دی بل اسلام علیکم بل اسلام علیکم اړیکه پرې شوه نو اغلی امینی په دې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو په میدان ورته کې زیږیدلی یعنی تاسو درویش کاله نه یاست سن مو ډېر یعنی کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیاله استئ څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه
لږ وخت چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینی هیله مې دا وه چې ما خلکو پیژني یعنی لکه زما پلار څه پیژني لکه زما تره څه پیژني یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي یو له سختیو سره مخامخ شوي دي ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم اړیکې ولرم خلکو سره له رسنیو سره وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلکو ته اما په عین حال کې دا خوند هم لري ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل انتخاباتو نه ټاکنو نه مو نظارت کاوه ډېره ثقیله دنده وه ډېر سختې ورځې مو ولیدلې هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنۍ ټاکنې مو نظارت کړلې لیدل مو چې څه کېږي خلک څه کوي او ځینې خلک په هغو ټاکنو کې له تقلب سره مخامخ شوي وو تهدید شولو ځکه هغه کمشنران له بده مرغه وایم یا له نیکه مرغه چې بندي سوله څارنوالۍ ته معرفي سوله د دغه عدالت د تامین لو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ وروسته له هغه نه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار واوسم ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدی وزارت ده ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي او یو کس چې افغانستان کې په ورځ زیږول کیږي تر هغو چې مړ کیږي کورنیو چارو وزارت سره هره ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې نو دوی لمه څخه وغوښتل ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ورته پښتانه اوسې یو ورته میرمن اوسې نجلۍ اوسې بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه هم نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه زما د کورنۍ په اړه لري دا د قوت نقطه ده ماته
واقعا یعنی هر بریا ته څوک یعنی رسیږي یو قرباني باور کوي تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاسته نه راوړي تاسو به کوم قرباني ورکړي
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې یا مثلا موږ سره نه سی لیدی یا ډېری مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري موږ تفریح ته نیاز لرو موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو پرته له کاره هم ژوند ولرو اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي کړی چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند نه اخلم. اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلی چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلي. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوه سم چې ژوند ټول تیر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تیرې کړي.
واقعا یوازې تاسې به داسې نه وي، هغه میرمن چې ټولې د کوره بیرون کار کوي او زده کړې کوي حتما دغه موضوعات سره مخکې یو د قربانیانې ورکړي دي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې دوستان څه وایي. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه، تاسې ښه یاستئ؟ څوک د کوم ځای نه؟
زابل ولایت خمالی کنی ولی دا عبدالمجید
مجید رو پا خیر اغلی زابل ولایت نه میروانی مروان مینیز من ملمانه را کم پختن را ایتری نه
او بخلی دا مروانینی خود تاستر ملمانه دا کورونی چار و ویان هم دا
بله بله دا کورونی چار و وزارت ویان مرستیاله میروانی مجید رو رو جانا دودی خپل لاسته راوړنې دي، مخکښې ښځې ده، خپرونه ده، او دودی په خپلو کارونو باندې بحث کوو چې دوی کوم کارونه کړي ټولنې ته. تاسې به راډیو نه اورېدلې، نو پس د دې واورې بیا به د خیر په دې موضوعات پوه شي، بیا به اړیکه ونیسي. مننه کول ورور نه چې اړیکه نیولې، خو راډیو نه اورېدلې. دوستانو، نو اول راډیو واورې په موضوع ځان خبر کړئ، بیا اړیکه وسئ چې پوښتنه رانه مطرح کړئ. نو بیا هم اړیکه لرو، ګورو چې څوک دی. بله اسلام علیکم. بله اسلام علیکم.
بله السلام علیکم.
ښه ستې جوړ په خیر، څوک د کوم ځینه؟ روجانه لږ څه ځای ته تغییر ورکړه چې آواز موږ ته سم راشي، او بیا درته نوم وایي چې څوک.
او سه شلوه
بیخي سم شو
څوک. علومه هوتا ته همدارنګه تاسو رادیو کډرمنه ملمانی ته همدارنګه د ازادي د ټول او دونکو ته سلامونه نه کیه له احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
او حکمل حکمل هم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لري؟
مننه ملمانی څنګه د پوښتنه ده چې د اوس امنن لیکرونی چارو وزارت د استازیتوب کوي. آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د پرمې چار وزارت کومه برنامه دی امنیت د تنظیم لپاره، یا کومه بررسی لري او کنه لري، او لرلی څومره فلي کړی دا او کنه د افغانستان د خځو د حقوقو او یاد زرمانه مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کورودان. مننه کولور نه غلی امینی پښتنې مخست
پرته له شک د افغانستان د کورنۍ چار وزارت سره لدی چې په دی اخرو کې کوشش کوي د هغه مرمنو لپاره چې په دی وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي. موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان کې مرمن له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا چې قانون عملی کړي په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، هغه که میرمن وي، که زموږرونه وي، یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشت کې د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محو کولو لپاره کومه کمپاین شروع شوی وه په 15 د نومبر باندې، او 14 ورځنۍ کمپاین وه د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره. هغه میرمنې چې تر اوسه هم په لرې او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه له بعده مرغه په دا 13 کلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړله، دا پروژې کارونه نه پروسې کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لرې او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ده، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمن استه چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې، او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یوه کورنۍ تغی سر څنګه تاوتری خولې کی او په هیڅ مورید کې به موږ دغه خلکو ته اجازه نه ورکو. دغه کمیټې خپل کار هغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې شپږ ورځې نه و او فعالیت یې شروع کړی د موږ رسمي او غیر رسمي چینلونو درې د اړیکې شمیري خلکو سره شریکی کړي دي چې سبا به د همدغه خبرونې په لړ کې بیا هم شریکی کوم چې دوی له تاوتری خولې سره مخامخ کیږي. موږ ته د اړیکې ونیسي پولیس به ډیر زر اقدام کوي او موږ به هیڅ و افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه و پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډیری وخت کله چې موږ د 3915 او یا نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او له زرو څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول مو کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې یو بدلون راولې له خپل کوره یې باید پیل کړي. د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړل، ډېره موثره تمامه شول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، میرمنې به بیا وروسته له غنه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. 50 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه او هغه خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغه سي چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو میرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان خلکو سره شریک کو. او ان شاء الله بیا میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په درېو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک کو.
هغه لمینې کړه غشمیري وایي چې زموږ خویندې هم کولی شي په کوم شمیرو اړیکه ونیسي او بلخره کوم تاوتری خواله چې ورسره شي بیا کوم ستونزه ورته پیښه شي هغه په ډاډه سره سره وای، ځکه ځینې وخت ښځې د دې نه هم ویره لري که زه خپله یعنی مشکل چاته وایم پسته به راته ستونزه پیښه شي،
پرته له شکه
داسې به د کورنۍ د خوانه زه تهدید شم، پرسته به زه د خاوند خوانه تهدید شم او نور مشکلات به. زیاتره ښځې خپلې قضیې د همدغې موضوع لپاره نه څرګندوي او پټې ساتي. نو اوس څنګه تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه پټه موضوع ده او د دوی هویت نه رسوا کیږي؟
لکه هغه څنګه چې موږ همیشه یو سلونه لشمیری ته تاسو اړیکه ونیسئ، امنیتی ستونزې له موږ سره شریک کړئ او دا ستاسو هویت به پټ پاتې کیږي او تر اوسه پورې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې زموږ هیوادوالو د موږ ته زنګ وهلی وي او موږ به د دوی قضیه برلا کړی وي یا د دوی له کوم بل امنیتي ستونزې سره مخامخ شوي وي. خوشبختانه په دغه برخه کې زموږ همکارانو زښت زیات کار کړی ده. اوس مهمه مسله دا ده چې همدغه کمیټه چې کار کوي د ډیرو با اعتبار خلکو کمیټه جوړه شوې ده، ځکه خپل وزیر صاحب کلچ پر راس کې دی وی او روسه لغنه نورې مقدمو ته جدي هدایت ورکړل سي او دا د افغانستان د ولسمشر حکم ده چې هیڅ یو دولتي اداره له دغه حکم څخه د سرپیچي اجازه هم نه لري. او هغه په نظام کې خو زموږ هیوادوال ډیر پوهیږي چې په نظام کې سرپیچی یا هم تمرد له امر څخه حتی ډیره لویه اجازه لري. نو دا کمیټې چې جوړې شوې دي په ډیر جدیت سره به رسیدګي ورته کیږي او ان شاء الله د خبرونې په اخر کې به زه درې د اړیکو شمیري هم زموږ خویندو ته اعلان کوم چې په افغانستان په لرې او پرتو سیمو کې زموږ غږ اوري او له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
موږ هم په تم یو د خیر بیا هم د اړیکو شمیري اعلانوم. دوستان کولی شي چې اړیکه ونیسي 0399 همدارنګه شال 5540 همدارنګه 0800 822 255 موږ د اړیکې شمیرې دي، اړیکه راواخلو. دوستان ته به هم وخت ورکړو. بل اسلام علیکم.
سلام علیکم مریم جان، توفیق تاسو او مرمنیا ته سلام وایم. جعفری لیلمن بل تلیفون ته لیکم.
په خیر اغلی جعفری صاحب، مهرباني کوم پوښتنه لري؟
زما د مرمنیا سره خالد لیلمن د پوښتنه ده چې د افغانستان په دې کوندې او استعمال دی ول د شزي او انجینر او ماشمال سره یعنی تا د حکومت لاري یا د خپل شخصي لاري د دوه سره څومره امداد یا کومک کړی؟
کور ودان جعفری صاحب، کور ودان، مننه کوم. غلی امینی
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ملي پولیسو میرمنې وي او پولیس خپل شهیدان سوي دي هم د معلولینو په جمع کې دي. څه اصلا غواړم د معلول کلمه از موږ همکارانو ته استفاده سي. موږ غواړو دغه کسان وایو چې په متفاوت او ورتیا او باندې له موږ سره بیرته کار کوي، د شهیدان لپاره چې د پولیسو هغه کوندې پاتې کیږي، هم د دوی یتیمان پاتې کیږي. هغه ته خو اوله کې د دوی یو کلن معاش ورکول کیږي، هغه د دوی د نظامی رتبې پر اساس باندې چې رتبه یې چې شهید او د څومره معاش اخیسته د میاشتې په لړ کې د یو کال معاش ورکول کیږي. وروسته له هغه نه ډېره منظمه پروسه د دې لپاره جوړه سوله چې هغه د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته باید ځمکې ورکړل سي، چې دا په ټول افغانستان کې په یو ډېر جدي او قاطع تصمیم د حکومت او د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ و چې له نیکه مرغه موږ ګڼ شمېر خپلو د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته دا کار هم کړی ده. په دې اواخرو کې ځکه کورنیو چارو وزارت کې ستونزې ډېرې وي، موږ مشخص ډیټابیس له خپلو کارکوونکو نه درلوده، څه ورسیږي دې ته چې موږ له خپلو شهیدانو څخه یو منظم ډیټابیس ولرو یا له خپلو معلولینو څخه. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ یو یوازینی کار چې وکړ، هر کار ته یو سیستماتیک برخه جوړه کړله. اوس موږ په مستقلانه ډول یو ریاست لرو د شهداو او معلولینو په نوم باندې چې دغو دنده همدا وه د ولسمشر په حکم باندې چې شهیدان زموږ هغه کسان دي چې د موږ د ژوند د ساتلو لپاره یا د موږ د امنیت د ټینګښت لپاره دوی خپل ځان له لاسه ورکړی ده، او دا د ټولو ایماني وجداني دنده ده چې د دغو کورنیو وضعیت ته رسیدګي وکړي او احوال یې ولري چې د کورنۍ په کوم وضعیت کې دي. ریاست جوړ سه، ټول شهیدان په ټول افغانستان کې چې د پولیسو مربوط کېده او همدارنګه په دفاع وزارت کې زموږ همکارانو همدا کار وکړ چې هغه کسان چې د اردو سره دوی کار کړی وو او شهیدان سوي یا معلول سوي همدارنګ په امنیت کې موږ مشخص ریاستونه جوړ کړل په دریو امنیتي نهادونو کې او ټول شهیدان ثبت شول. اوس مو چې کار کړی ده د معلولینو لپاره چې کورنۍ یې بیرته عاید ولري، هغه دا چې موږ معلولین ارزیابي کړل، ګڼ شمېر معلولین چې هغه په جنگ کې معلول سوي دي موږ بیرته کورنیو چارو وزارت کې ونیول د دندې لپاره تر څو مستقلانه خپل معاش واخلي لکه یو نورمال انسان. ځکه یو کس که په جنگ کې پښه له لاسه ورکړي او هغه بیرته نشي کولی جنگ ته لاړ سي، اما فکر خو یې کار کوي، قلم خو اخیستلی سي، موږ سره خو په اداري برخه کې مرسته کولی سي، بیرته معاشونه ورته اول اسول او دوی یو نورمال کارکوونکی حسابېږي. اوس د شهیدانو کورنیو لپاره د دوی د یو کلن معاش موضوع ځکه په تیرو وختونو کې سرتیری خیالی و نو شهیدان هم خیالی و هغه سرتیری چې هیڅ ستانه هغه به معاش اخیسته، هغه پوسته چې هیڅ په افغانستان کې به ونه هغه به پیسې ورته ورکول کېدې، هغه بیز به هیڅ جوړېدنه پیسې به یې اخیستل کېدلې. دغو ټولو لپاره موږ منظم سیستم جوړ کړ. نن ورځ ټولې پوستې، ټول بیزونه، ټول سرتیری زموږ په یو مشخص ډیټابیس کې ثبت دي. اپ سیستم موږ جوړ کړ، افغان پرسونل پیمنټ سیستم چې د دوی د معاشاتو سیستم ده، د ټولو سرتیرو معاشونه د بانک اکاونټ له خوا د دوی ورکول کیږي. نو اوس د کورنیو لپاره د شهیدانو په دغه اواخرو کې چې موږ هغه کار کړی ده، هغه دا ده چې د ژمي مصرف مو ورکړ چې حداقل د شهیدانو کورنۍ له ستونزو سره په ژمي کې مخامخ نسي. همدارنګه دفاع وزارت عیني کار کړی د اردو لپاره او د امنیت کارکوونکو عیني کار کړی د خپلو کارکوونکو لپاره،
ځکه چې کله یو څوک د کور هغه ناناور یعنی هغه چې ډوډۍ راوړي هغه شهید کیږي او لاسه ورکوي،
هغه هم د هیواد
د امنیت لپاره. هغه نو څوک خواریږي، ښځه خواریږي، بچي خواریږي او بیا هم ستونزه ښځې ته ګرځي. دا چې بیا ورسره مرسته کېږي یعنی د دولت دنده ده چې باید ورته مرسته وشي. اغلې امینی، مخکې دې نه چې تاسو نظام ته نوې راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تک ستاسو په نظر به څنګه؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامی فضا او هلته د نجونو لپاره کار کړل شاید ډېر سخت کار وي. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامی فضا به وي سمه ده اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 میرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي میرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې، او موږ د دغو 4000 میرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ میرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه میرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي چې هغه زه فکر کوم د افغان میرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د غوستون څخه حل سي او هغه د لارې هوارون کې خلک ز فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضرب ویني
قربان دي
پرته له شکه لډي رستون سره مخامخ سولې اما ووس د دوه وزارتونو فضای بدل کړي او د یو لوی خوشبختي د افغان میرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر هده پورې یو میرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو د امنیتی سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده د دوی زبه سوي ده او د دوی په استازي توپ باندې خبرې کوي موږ هیڅ کله په دغه امنیتی سکتورونو کې موږ میرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې کار وکړي او عام خلک هم داسې فکر کوي چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده داسې نه ده چې موږ له خدای نه کله ورونو سره مستونزه لرو اما هغه مسله دا ده چې سهمیه جندر مراتول احترام کړل په درنښت کتل یوې میرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري وروسته له هغه نه میرمنو ته چې له نیکه مرغه دغه قاعده په کورنیو چارو وزارت کې شتون لري او موږ سږ کال په امنیتي سکتور کې چې هغه په درې وړو یعنی کورنیو چارو وزارت کې دفاع وزارت کې او امنیت کې موږ 1900 نظامي ښځې جلب کړي دي او دا زیار به موږ باسو اوس په ټول امنیتي سکتور کې په درې وړو نهادونو کې موږ 9900 میرمنې لرو اما پلان مو دا ده چې 2000 کال کې موږ تر 10000 میرمنو پورې په دغه امنیتي سکتور کې کار وکړو په ګډه سره هغه کې نظامي وي کمل کې تر څو وسو کولای چې د څیره او د خلکو دید د دغه وزارتونو په مقابل کې بدلون ومومي
یعنی که ښځه کولی شي چې په کور کې کار وکړي کور سنبال کړي هغه کولی شي چې په نظام کې هم کار وکړي او د وطن هم دفاع وکړي څومره زمینه ورته مساعده ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت
یو خبر داده چې موثریت د کار یې ډېر ده بله خبر داده چې کله یوه میرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ ودرېږي او امنیت ونیسي هغه خو یو د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري یو موضوع لبلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري لبلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېر ستونزمنه ده چې ته راسې یو نظامي کالي واغوندې او لاړ سې د سړک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلې ځان سره دا قهرماني ده میرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بېخي ډېرې دي زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي میرمنې له ما سره شریکې کړې دي موږ په ځانګړو قطعاتو کې میرمنې لرو نیکه مرغه د طالبانو د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې میرمنې شتون لري نو دا میرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او چې ما په یوه کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده شپږ ځلې په یوه کال کې ملولې وایي زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود بمونه به جوړېدل حکومت ته به یې لاره جوړوله سبا ته به یو چیرې بم چاوده او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه میرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي کله چې به زه 2 بجې له کوره ووتلم زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته به ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوو چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم په 2 بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده ځکه هغه میرمن چې 2 بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا میرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي هغه ښځه چې 2 بجې د شپې له خپل کوره وځي هغه د دې لپاره ده چې داعش طالب نه پرېږدي تر څو تا ته امنیتي ستونزه جوړه کړي یا د اختطافچیانو یوه ډله نیسي چې هغه د تا د اولاد لپاره یو لوی خطر حسابېږي نو دغه ستونزې دي چې میرمنې په ټولنه کې غالي او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي میرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي نو زه له هیوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی
واقعا
یو نظامي میرمنې سره که موږ خپله خور یا مور نه هڅودې ده چې ور داسې نظام کې د کار وکړي د هغو نظامي میرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي شپه ورځې یوه کړې ده اوس فکر وکړئ له یوې افغاني میرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري موږ داسې میرمنې لرو چې د اوس کورنۍ لري هغه اولاد لري هغه ته یې کورنۍ منتظر ده اما دوی ځي د خلکو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر ځان اخیستی ده د سر په قیمت جنګېږي یعنې هغه عملیاتو ته چې دا میرمنې ځي هېڅ تضمین امین نسته چې دا به بیرته ژوندۍ راګرځي او کنه. اما د افغانستان د خلکو لپاره دا خطر دوی پر ځان منلی ده. نو موږ هم د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت، باید دوی سره ودرېږو او ملاتړ ترې وکړو او فضا نور هم ورته نارامه نه کړو.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. ورځو اړیکه راخلو. بل اسلام علیکم. بله
بله سلام علیکم. زه سردار محمد تحصیلدار د سلامونه وی کی دیوانه.
علیکم سلام سردار محمد. اورور اول خود در رادیو आवाज لک ټیټکا چې البته غږ مکتسم راشي. مېرمانی پښتنه ته کوم پښتنه لري؟
ها کورکې نه خوږې نه مننه کومه دا پښتنه خو ډېرې ښې خبرې وکړي، ټولې تجربه کارې خبرې وکړي، کورې آباز وې لوی. خو مېرمنې نه مې دا خبره پښتنه ده چې تا دې پر خوندي حالات څه دي چې په ننه ورځ ما مې راټول شو چې خلک وورې مو وچو او سنګسار یې کړه او نن په زمانې پورې مدیانه معلوم. مېرمنې تا ولیدل چې په بغلان کې په کوم ځای کې د خورکۍ پزه پرې سوله؟ هغه مدعی چا معلوم نه کړ. پرون بله ورځ ګوره په ګنچی تیری په لس کنه نجلۍ باندې سوی ده. اما همدغه حکومت همدغه وزارت داخله وزارت یار
بلې
پیام پیدا کی او جزا کې ورسوي. بله خورکۍ ته دې ما بسو ته لاړه سه چې وګوره ما بسو کې څه حالات ته بل بي ګلاب بندیانې دي د سره بندیانې دي. هغه بچیان چې په هغه بندیخانه کې هغه حالات تیلي وي هغه به بیا سبا دې ټولنې ته څه خدمت وکړي خورکۍ بس هم پرې تېره.
مننه که ورور سردار محمد ورورو پوښتنې واخیستې.
له دې ورور څخه مننه کوم. د افغانستان د خلکو ګیله، شکایت یا هم غوښتنه چې دوی له موږ څخه لري هغه په سر سترګو موږ منو، هیڅ کلام سترګې نه ترې پټوو. کومه قضیه چې دوی پخوا یادونه وکړله چې مثلا د فرخوندي قضیه او په رڼا ورځ کې خلکو دا وهله او ډبوله او وسوځوله، دغو عاملین له نیکه مرګه ټول په زندان کې دي. همدا اوس پلچرخي زندان کې دي. یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت جلالت محمد وزیر صاحب خپله ورغلی ول ټولو زندانیانو څخه لیدنه وکړه چې په غجام کې د فرخوندي د وژلو عاملین هملته زندانی وي، یعنی دوی نه دي تللي او اجازه هم نه ورکول کېږي. قضیه خلاصه شوې ده. زندان حبس چې هغه د قانون پر اساس کومه جزا چې دوی ته ټاکل شوې هغه یې ولیدله. پلس کلن انجلۍ باندې چې جنسي تیری سوی و دوه درې ورځې مخکې دا مسله کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوله او درې عاملین یې نیول سوي دي، درې کسه په همدغه ولایت کې. قضیه یې تکمیل سوې ده او ډېر ژر به یې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارو. هغو به د قانون پر اساس هغه موارد چې جرم بلل سوي دي هغه به پرې عملي کړي. همدارنګه په محبسونو کې دوی ویلي چې څال د هلته مېرمنې بې ګناه بندې سوي دي. د افغانستان حکومت سره هغه مېرمنې چې بندي دي یا هغه زندانیان چې پلچرخي کې دي هغه هیڅ یو بې ګناه نه ده نیول سوی. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم. ولې یو پولیس نه ده راغلی ته یې له کوره نه یې ایستلی او زندان ته یې نه یې بولی؟ ولې یو څوک نه راځي یو بل افغان یو بل افغان یو بل افغان نه بیا یې زندان ته یې نه زندانی کیږي نه او حبس کیږي نه؟ د هرې قضیې تر شا لاسونه دي، ځینې کړۍ دي چې هغه مجرمي شبکې جوړې کړې دي. هغه کس به تاسو هیڅ باور نه کوي چې دا کار به ده کړی، اما دا کار یې کړی ده. عملا قضیه څېړل سوې ده. داسې نه ده دوه درې محکمې پرې تېرېږي وروسته له هغه نه یو څوک بندي کېږي. دا خو داسې عادي خبره نه ده. د یو چا له ژوند سره لوبې هیڅ څوک نه کوي. یو مسله چې زه د افغانستان خلکو ته وایمه هغه دا ده چې دوی فکر کوي کله چې یو مجرم پولیس نیسي نو پولیس جزا هم ورکوي. د قانون پر اساس باندې کله چې یو مجرم پولیس نیسي له دو او یو ساعتونو څخه زیات هغه په حوزه کې نسي ساتلی، یعنی دا د پولیس حق نه ده، صلاحیت یې نه لري. دو او یو ساعت هیڅ پوره سول، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ته دوسیه تکمیل کړي او غوته وروسپاري. بیا نو د عدلي او قضایي ارګانونو کار ده چې دا مجازات کوي، دا خوشي کوي، دا څېړل کېږي قضیه یې که نه څېړل کېږي، چې زه اطمینان ورکوم عدلي او قضایي ارګانونه په پوره مکلفیت او مسؤلیت سره دا دنده سمه ترسره کوي. موږ په تېره یوه میاشت کې د قوس په میاشت کې موږ 1340 مجرمین نیولي دي چې په جنایي جرمونو کې دوی ګیر شوي دي. اما دا 1340 کسان موږ له دوه اویا ساعت څخه زیات نه شو ساتلی په حوزه کې. دا موږ مکلفیت نه ده او قانون موږ ته اجازه نه ده راکړې. دوسیې ولیږو عدلي او قضایي ارګانونو ته. په دغه فرق باید زموږ هېوادوال پوه سي چې پولیس ټول کار نه سي کولی. زموږ دا دنده دا ده چې یو مجرم یو چیرې ونیسو، د خلکو غږ ته چې پورته کړی د هغه ته ځواب ورکړو، نظم او امن راولو، جزا ورکول د یو مستقلې ادارې کار ده چې هغه عدلي او قضایي ارګانونه.
یعنی پولیس خپل کار کړی ده
پرته له شک،
یعنی که هغه مجرمین هغه نیولي او نور کار د عدلي او قضایي. هیله مند یو چې د ورور ځواب و تا خیلی اخیسته وی بیا هم اری کرا خلو گروه چی چوک ده و چو پختن لری بله اسلام علیکم
وعلیکم سلام جور پتیس
من نه تاسی خیسته ای
او شکر تاس
چوک ده کم زینه
زابل سخ دی کریم
خب کریم آرورا میره بانی کم پختن لری
او دا اغلی من منیت سخم دا یو پشتنه دا چی ایا دی دا تحصیل درجه دا چونه دا او کم و پانزه لوسته دا او بلا خبره دا چی ایا دی توس پوری و هده کلی او که نده کلی
منه نکو کوربادان پا پایل که کتاس دوستان راژیو بریدلی بینو اغلی منی دا تحصیل خبله ویل چی یعنی
قضا و سرنوالی برخه که میل سانس خیسته دا
او نور
زمانه نکوم لدی ورور څخه واده مینه ده کړی تروسه او قضا سرنولی کې لسانس لرم یو کل مخکې مخلاص کړم
او د مستری د خدایم ولې چې مستری پلان هم درم چې مستری هم په وخلم دا چې واده څه وخت یې غوښتل خپل شخصي ژوند هغه ته بنرزه خره زو غلې مینی د افغانستان د خزو وضعیت ورستر بلې یعنی دغه تاریخ ول زیاتی سره د چلت ټولنې کار کوي د خزو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېری یعنی پیسې راځي مصرفيږي تاسو لته بولی چې ول دغه تاریخ ول ورستر بل زیاتی
هغه گزارشونه چې نشر سول په لکه کې چې په افغانستان کې سکه کال نسبت نورو کلونو ته اتصل نه تا او تاریخ ول د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوې ده اما زه فکر کوم ډېر سوې نه ده خځې آگاه سولې خځې پوس ولې چې ولار ستاد خبرې درو په ډیر په وختونو کې حساب کې د اقل قسم او چې وځي اوریدل د افغانستان وضعیت یو لوی فاجعه و هغه تاریخوالې چې د مېرمنو سره حداقل د کور د خزو وزارت شتون یا د کورنۍ چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې د اقل سکال مثلا څلور شمیري خلکو ته اعلان او وایي چې له کوچنی تاریخوالې سره مخ مخ سوی مخ تاریخ ونیسي او د قضیه مخسبته نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېرې آگاهي دوی ته ورکول کېږي هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو چا ته اجازه ورنه کړو موږ سره تاوتریخوالی اوسي په همغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ په لویو ولایتونو کې ښارونو کې چې وګورئ د مېرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه وه پوهنتون نه وه ښځې باندې نه سوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې دیرش سلنه ده اوس دلیل یې دا دی چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیې یې ثبتېږي چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې لس سلنه تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا دی چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه مېرمنې چې تروسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه مېرمنې چې تروسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد ما حق کی او ډیری مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی دغه دا چې موږ تل مېرمنو ته ویل دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده خو فکر وکړو چې یو مېرمن اصل په سلو کې پوس ول چې کوم موارد حق دي کله چې یو نارینه هغه ته حق ورنه کړی دی په څرقم واخلی ترې
او هغه حقونه پیژني
او هغه حقونه پیژني یعنی اوس دغه طریقه بدله شوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه و ته راځي دي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د میرمنې د لور حق چی شي ده کله چې پوسه او د سواد کې چل وړ لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان وسو او هیڅ یو میرمن چې هغه انسان د وجداني او انساني لحاظ نه کوو ګورو ژوند ډیر لاندا او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولي تاریخواله یوازې میرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هتا یو انسان مانا سره تاریخواله وسی پینځه وستم د نومبر و موږ خبرونه درلودي بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږیدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید لمنځه لاړ شي اما د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی لمنځه لاړ شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینهو لخوا پر ښځه کېږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بیرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
دا به د ټولو دنده ده د یو ارګان د یو کس یعنې د یوې ټولنې دنده نه ده دا د ټولو وګړو دنده ده چې په خپل کور کې دغه فضا د صمیمیت او د محبت را پیاده کړي بیا هم اړیکه راخلو ګورو چې څوک دی بله اسلام علیکم بله
بله السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرونه ته څوک؟
عبد الصمد دیم د خوست ولایت څخه.
بخیر علی صمد وروره، مهرباني پښتنه لري؟
نو د میلمنه نه د پښتنه دوه چې مثلا یو بندي دی هغه چا رضا پکړي خو مثال د بندي کړی دی او بیا څرنوال دی هغې نه تحقیقات کړي او دا ټیمې څومره دی چې دا څومره د تحقیق د نه څومره وخت وشي چې دی بېګناه په دغه جیل کې تېروي که نه او همدارنګه که چېرته څرنوالې د سره مثال غلطي کړي وي هغه بېله خاکه یا هغه یعنی دی بندي کولو وړ نه وي او د وچ په وچه دومره ستلی وي دغه څرنوال یا زه رضا کړلی شم یا زه د دغې ته مستفی لرم چې دنه پوښتنه وکړم.
مننه کوم، پوښتنه مو واخیسته.
ښه، موږ مخکې په دې وغږېدلو چې کله پولیس یو مجرم نیسي نو بیا 2 اویا ساعته پورې حق لري چې هغه اوزا کې وساتي. وروسته له 2 اویا ساعتونو د دوسیې په تکمیلېدو سره د څاري ورکوي عدلي او قضایي ارګانونو ته. عدلي او قضایي ارګانونه مشخصا وخت نه لري د تحقیق لپاره، ځکه ته یوه دوسیه شاید په یو ورځ کې تکمیل کی یو دوسیه شاید په یو میاشت کې تکمیل نسی. هغو ته مشخص وخت نه ده ورکړل سوی، ځکه هغو عدالتي محکمه ده، عدالت باید تامین کړي او د عدالت د ټینګښت لپاره ته که وخت ورته معینوي دا یو لویه ستونزه جوړېدلی سي. هغو قضیې څیړي درې محکمې پې تیریږي چې هغه ابتدایه ده او مرافعه ده او بیا هغه وروستنۍ محکمه ده چې زه فکر نه کوم په دې درېو محکمو کې کله چې یو څوک مجرم حسابېږي هغه به حتما مجرم وي، ځکه هیڅوک په درېو محکمو کې بېګناه نسي ثابتېدلی. یو وضعیت لرو چې دوی پوښتنه د پوښتنې بل جزئیه دا و چې که موږ مثلا یو چا باندې عریضه کوي د شخصیت تر سوال لاندې راځي، هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي یا حتی یو ساعت بندیخانه هم تیروي، ته کله چې راووتلې هغه دوسیه یا قضیه دروغ ووتله، ته د عادي حیثیت ادعا پې کړلی سي، په هغه باندې بیرته عریضه کړلی سي او څارنوال یا هم هر هغه کس چې دغه حکمی فیصله د تا په اړه کړې او شخصیت کشي ده، د خپله یو شخصیت کشي ده، بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه کتنه یا هم هغه ته ستونزه جوړوله ده، یو لوی جرم ده خپله، ته د عادي حیثیت په نامه باندې عریضه پې کړی سي او هغه بیرته د دغې مسلې لپاره هغه مجازات چې په قانون کې د بود جزا د افغانستان کې ورته ذکر شوي دي هغه به پرې عملي کیږي. هیڅوک د دې حق نه لري چې یو بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه وګوري.
غلی امینی، تاسره لدې چې تاسو ویل چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کیږي او یعنی شوي دي، خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوئ کنه؟
کله چې په فیفا کې وم موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي. موږ ولې په کله چې نوماند کیږي ولسمشریزو ټاکلو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکلو لپاره، نو د پارلمان ټاکلو لپاره موږ ډېر زیار وایسته، نو هماغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکلو لپاره او د پارلماني ټاکلو لپاره. کار مو کوو چې ولایتي شورا او همدارنګه نورو ټاکلو